دوستان وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. اجملان دا یم او د خپل نور همکارانو سره یو ځای مو د ازادۍ رادیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې په نورستان کې چارواکي وایي په کامدیش کې د مخالفو وسلوالو برید په شا تمبولی دی او په دې برید کې په دې ولسوالۍ کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. لدی به مهم خبر کو چې هغه کډوال چې په خیبر پښتونخوا کې په رسمي توګه راجستر نه دي لدی ایالت څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. نور ریپورټونه هم لرو خو په سر کې فرشتې جلال زی ته ور ورکو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
د سات د مهمو خبرونو سرخطه وسلوالو طالبانو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د قطر مذاکرو ته د خپل استایز د استولو اجازه له پاکستان څخه اخیستې وه. د لږ څلور ډکه هوا افغان کډوالو چې نمونه یې نه دي ثبت شوي د ایستل کېدو پروسه به د سبا څخه پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي د تاجکستان یوه خصوصي الوتکه دغه هیواد ته بې اجازه رالوتې وه. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوریې په حالاتو خبرې کوي. دا خبرونه تفصیل وسلوالو طالبانو دا رپورټ رد کړی چې ګواکې د قطر مذاکرو ته د خپل استازي د استولو اجازه له پاکستان څخه اخیستې ده. د طالبانو پر پاڼه په یو اعلامیه کې ویل شوی چې دوی په ټولو مسایلو کې د اسلامي اصولو پرانا کې او ملي ګټو ته په پام پریکړې کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق د دې اونۍ په پیل کې رویټرز ته ویلي وو چې هیواد په افغانستان کې د سولې د یوې ممکنې موافقې د طرحې خاکه یا پیشنویس تایید کړی وو. لشتلوجه څلور لکه هغه افغان کډوال چې نمونه یې نه دي ثبت شوی له پاکستان څخه ایستل کیږي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي چې پولیسو د هغو افغانانو لیستونه برابر کړي دي چې تر اوسه نه دي راجستر شوي او ویل کیږي چې د ټاکلي مودې له بشپړېدو سره سم به د هغوی نیول او بیرته ستنولو پروسه پیل شي. دغو کسانو ته د نمونو د ثبت لپاره وروستۍ نیټه سبا ده. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي د تاجکستان د یو خصوصي لوجستیکي شرکت یو الوتکه راګرځولې ده. د ملي امنیت د ادارې مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د څرخی الوتکې له جواز څخه پرته فعالیت کول او له همدې عمله راوګرځول سو. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند ننګیالي قلاتوال نن ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چې هوایي شرکت دی د تاجکستان یو پورې مربوط دی د یو الیکوپټر چې افغان دوډنې خو مشکل په یو کې و چې اغم د امنیت ملي لخوا دغه طیاره مورلک شوی و. یعنی میدان ته زموږ د ټاور ته رسمي خبر ورکړی و چې باید عدته د پرواز
د الوتکه عمله اوس په کابل کې ده. د جوزجان د پولیسو په وینا یو شمېر مشکوک کسان نن د ولایت د قرقین د ولسوال او د هغه د کورنۍ د څوتنو غړو په وژلو کې د لاس درلودو په تور نیول شوی دي. د جوزجان امنیت قومندان عبدالعزیز غیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې د قرقین ولسوال نظر محمد نوید له خپلې میرمن او ویلور سره یو ځای پرون شپه د ناڅرګند وسلوال لخوا وژل شوی دي. دوی ویل چې په دې ارتباط تحقیقات ادامه لري. د جوزجان د قرقین او خماب ولسوالۍ خلک وایي چې په سیمه کې د عمو دریاب د اوبو د سطحې د لوړېدو له امله د دوی ځمکې او کورونه د تخریب له جدي خطر سره مخامخ دي. د دغه ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس انجینیر عبدالرشید ازادي راډیو ته وویل
آب دریا از بستر طغیان کرده و همیاله از قسمت جنوب
دی وایی ده اوبو سطح الورسوی ده او همداووز ده قرقین او خما بلسوالی ده اوبو تر تهدید لاندی ده. ده سیمی خلکو ازادی راژیو تا وویل چی دوی ده حکومت لخوا ده لج پاملرن چخه شکایت لری او تر وسه سلها و کورنیل ده سیمی چخه کرده سویدی. او جمهور سامیت کرزی تیرش پا پیو راژیوی ویناکی لطول خلکو غشتل چی پا دو بی که ده ساری ناروغوی ده خپریدو ده مخنیوی لپاره دی خپلی کوچه او لاری پاکی وساتی. د مصر په مرکز قاهره کې نن زرها او تنه د تحریر پر میدان یو اربیا راغوندي او د منتخب ولسمشر محمد مرسی په ویناته په انتظار دي. ټاکل شوی ده چې دی به نن خپل پلویانو ته وینا وکړي. د اخوان مسلمین ډلې نن په قاهره کې د قدرت د انتقال ورځ په نوم پر خپل ملاتړ کوونکو د لاریون د ترسره کولو ژغ کړی دی. محمد مرسی به سبا ته د مصر د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن د سوریه د حالاتو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په سن پیټرزبورګ کې خبرې کوي. ټاکل شوی چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د خاص استازي کوفی انان د سولې پلان څخه د ملاتړ لپاره سبا په جنیوا کې نړیوال کانفرنس جوړ شي. د کینیا پولیس وایي چې وسلوالو کسانو نن د یوې بهرنۍ خیریه موسسې یو کارکوونکی وژلی او لږترلږه څلور نور زخمیان دي. پیښه نن د سومالیا سرحد ته نږدې د داداب په نوم د کډوالو کمپ ته نږدې شوې ده. چارواکو ویلي چې وژل سوی سړی پاکستانی دی. پاتې څلور زخمیان د کاناډا، فلیپین او ناروې دي. د چین د مطبوعاتو په حواله د دې هیواد په لرې ختیځ کې د شینجیانګ په ولایت کې د یوې الوتکې د تښتولو هڅه ناکامه سوه. د چین د دولتي خبري اژانس سینهوا په حواله له تښتونکو سره په نښته کې د الوتکې وو مسافرین دوه امنیتي ساتونکي او د الوتکې یوه خدمه زخمیان سوي دي. ویل کېږي چې په الوتکه کې د حمله کوونکو شمېر شپږتنه وو. د مشکوکو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي او ویل سوي چې شپږ واړه نیول سوي دي. د پولیس د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی رئیس دومینیک ستراسکان د هغه میرم او د هغه میرمن ترشل کاله ګډ ژوند وروسته بل اخره سره طلاق شول. د فرانسې مطبوعاتو نن ویل چې د ژاغلی ستراسکان میرمن یو بډای ژورنالیست ده او تقریبا یو میاشت مخکې له هغه څخه غوښتنه کړې و چې له کوره ووزي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس درشپېته کلن دومینیک ستراسکان اوس مهال د فرانسې د پولیسو تر تحقیقاتو لاندې دی. پر د تور لګېدلې چې د فحاشۍ په وکړې کې لاس درلود او د تیر کال په نیویارک کې د هوټل پر خدمات د تیری په تور نیول سوی وو.
دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. په پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو د استوګنې مهلت د شنبه پورې پای ته رسیدلی. په دې اړه به یو رپورټ درته وړاندې کو. همدارنګه به واورئ چې په کامدیش کې چې نن سهار د طالبانو لخوا کم برید پیل شوی و د چارواکو په وینا اوس د مرګ ژوبلې په لرلو پای ته رسیدلی دی. په دې موضوع هم رپورټ درته وړاندې کو. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت له خبرداري هم هم خبرو چې وایي تر مځکې لاندې د کابل اوبه ککړې شوې دي او که چیرته لازم تدابیر ونه نیول شي نو په راتلونکو څلورو کلونو کې به په کابل کې د پاکو اوبو موندل ستونزمن شي. نور رپورټونه هم لرو د پاکستان په روانو حالاتو مو هم خبرو له موږ سره اوسئ. په پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو د استوګنې مهلت د شنبه په ورځ پای ته رسیدلی. د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به له شنبه ورځې وروسته په پیښور کې ډیر ټول غیر قانوني کډوال وباسي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکي د کډوالو له حقونو څخه د دفاع که قانوني وي که غیر قانوني د دولتونو دنده بولي. په دې اړه په موقع د احمد تکل ریپورت.
اسلام آباد وایي چې په خیبر پختونخوا کې د غیر قانوني افغان کډوالو او د څلور لکه بې سند افغانانو د استوګنې زغم نور نه لري. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین پرون وویل چې د قانون د تنفیذ ادارو ته دنده سپارل شوې څو د غیر قانوني افغانانو لیست برابر کړي او د شنبه په ورځ د ټاکل شوې مهلت له تیرېدو وروسته یې ونیسي، محاکمه او بیا خپل هیواد ته ستنه کړي. حسین وویل چې د نړۍ هیڅ هیواد غیر قانوني کډوال نشي زغملی. د زیاته کړه پاکستان د دوه دیرشو کلونو لپاره افغان کډوال ومنل خو ایالتي حکومت نور د دوی بار پر خپله اوګه نشي وړی او دوی باید خپل هیواد ته ستنه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې خپل هیواد ته د غیر قانوني افغانانو په زور ستنول د کډوالو ستونزې نه یوازې حلولای نشي بلکې نور یې هم پیچلې کوي. د یو ان ایچ سی آر ویاند نادر فرهاد لازادي رادیو سره په مرکه کې په دې اړه وویل
راشلل په زور ایستل تګلارې تر اوسه پورې نه و، خو یلم دا دي چې به دوی سرنوشت او آینده باید قانونمند شي، ځکه چې ایران دولت او پاکستان دولت افغانان هم په زور هم راشلل په خوا کې، خو لکه مثبته نتیجه پکې نه لري. نو یوازې په دې مسله کې هغه وخت یو مثبته تصمیم نیول کېږي چې افغانان د قانوني اوسپنه په ایران او پاکستان کې تضمین شي یا افغانان داسې یو قانوني بڼه ولري هغوی میشته دې نه افغانته.
د ښاغلي فرهاد په وینا که د افغانستان، ایران او پاکستان حکومتونه وغواړي نو د افغان کډوالو ستونزه حل کېدای شي.
د افغانستان دولت او د میزبان ګاونډي ملکونو په دې کې مسؤلیتونه لري چې باید له افغانستان هغه افغانان هم چې هلته میشتي او ثبت او رجستر شوی نه دي باید د مقامات سره خبرې اترې وشي تر څو یو قانوني لارې پیدا شي. نو دا مسؤلیت د دولتونو نه دي او همدارنګه هغه مؤسسات چې په ډیر رشته چې کار کوي هغه یو آیو ایم دي وکولی شي دولت افغانستان دولت سره مرستې وکړي تر څو یو ښه همجانبه ستراتیژي به جوړه شي په دې د خلکو د سنوشت لپاره.
IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې افغانستان د دومره زیات شمیر راستنیدونکو کډوالو لپاره ځای او ظرفیت نه لري. د IOM ویاندې انچال خورانا فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د دې شمیر راستنیدونکو لپاره لازمي سرچینې، ښوونځي، کلینیکونه او په خاص ډول د کار امکانات نشته. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې د ډیره قانوني افغان کډوالو شمیر ولس لکه دی، خو لکونه نور افغانان بیا له قانوني اسنادو پرته په دې هیواد کې اوسي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې په کامدیش ولسوالۍ چې د نورستان یو ولسوالۍ دی وډله وسلوالو طالبانو برید کړی دی، دغلته چاودنې کړي دي او له امنیتي ځواکونو سره پنخته اوختي دي. اوس د دې سیمې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه جګړه په مرګ ژوبل پای ته رسیدل ده چې دواړه لوري پکې یو بل ته د مرګ ژوبل داړولو ادعا کوي. د دې په اړه مې څو شېبې مخکې په تیرو خبرونو کې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبريال روحلان ورینو پختل چې په کامدیش کې د دغه عملو پاړه او د وسنی وضعیت پاړه معلومات راکړي.
نن سهار د دولتي چارواکو په وینا چې د کامدیش د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو باندې وسلوالو طالبانو څلور بجې د سهار برید کړی و. دوی وایي د نورستان د امنیت قومندان غلام الله نورستانی وایي چې په دغه بریدګرو کې څلور تنه ځانمرګي وو چې هغوی د مولوي صاحب صادق چې د حزب اسلامي قومندان دی هلته او په دې وروستیو کې حکومت سره یو ځای شوی دی. د هغې په کور ننوتی او یو کس یو د قومندان عبدالرحمن په کور باندې ننوتی او بل د قومندان جلیل او د قومندان بریالي په کورونو باندې ننوتی او هلته یې ځانمرګي بریدونه کړي دي. په دغې بریدونو کې څلور تنه ښځې وژل شوي د همدغې کورنیو نه، او دا وایي چې شپاړس تنه نور زنانه او ماشومان پکې ټپیان دي. په جګړه کې درې محلي پولیس وژل شوي دا وایي، او درې چې دي ملي پولیس وژل شوي دي او څلور ملي پولیس زخمیان دي. دا دعوه کوي چې په دغه برید کې څوارلس تنه جسدونه چې د څلورو ځانمرګو دي او نور د دوی دفاعي کسان و هغه مونږ وژلي دي، د هغوی جسدونه مونږ سره پراته دي او د دیرشو نه زیات د دوی ته نور تلفات اوښتي دي. بیا زبی الله مجاهد چې طالبان ویان دی هغه وایي چې مونږ په دغه برید کې نهه پوستې دولتي نیولې دي او پنځلس کسان هم دولتي وژلي دي او څم ټپیان کړي دي. د امنیت قومندان په وینا، د نورستان د امنیت قومندان په وینا، هغه وایي چې دوه بجې جنگ پای ته رسېدلی، خو ټپیان چې دي دغه څه کسان چې ولسي دي او یا د پولیس زخمیان شوي هغوی د تیارې په انتظار چې امبولانس تیاره لاړ شي او هغوی را انتقال کړي روغتون ته.
روحلان وری و چې د نورستان د ولایت د کامدیش د ولسوالۍ د نننی برید حال راکوه. د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت عمومي ریاست تایید کړی چې د تاجکستان د یو خصوصي شرکت یوه هیلیکوپټر یې له دې عمله خپل هیواد ته بیرته تلو ته نه ده پرېښي چې د جواز پرته یې په افغانستان کې فعالیت کوو. د ملي امنیت ویان لطفالله مشعل د ازادي راډیو سره په دې اړه څرګندونې کړې او د نوموړي مرکه چې احمد زبیر ژمن ورسره کړې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت وایان خغلی لطف الله مشعل راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت د تاجکستان دوه هلیکوپټر راګرځولي دي او تاجکستان ته له تګ څخه منع کړي دي. ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
دغه دوه هلیکوپټر نه دي، یوه هلیکوپټر د تاجکستان خصوصي شرکت پورې مربوط چې په افغانستان کې د سپریم تجارتي شرکت لپاره لوجستیکي مواد را انتقالوي. دغه هلیکوپټر په افغانستان د قوانینو سره سم ثبت نه ده او د افغانستان دولت و مالی وزارت او د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت مالیه هم نه ده ورکړې. د دغه باقیداری او د جنورکولو په اساس باندې دغه هلیکوپټر درول شوی ده او د نوي نمایندګان د دې مسؤلینو سره خبرې کوي تر څو هغه کوم باقیداری څه دي لري هغه ورکړي. هغه عمله په هوټل کې د ملي قوانینو سره سم ساتل کېږي په عزت او احترام سره. دغه هلیکوپټر د تاجکستان دولت پر مربوط نه ده، یو تاجکي خصوصي شرکت طیاره ده چې په افغانستان کې غیر قانوني پروازونه کوي، جواز لیک نه لري. جواز د جنوبي افریقا په نوم ده او دلته په افغانستان کې لوجستیکي مال وړي راوړي. نو د دغه مسایلو په بنا باندې ملي امنیت دا دروازه ده تر څو خپلې بقداري تصفیه کړي او د افغانستان جواز لیک ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کومې مالي ټکسونه چې په دې باندې قرض دي هغه ورکړي د افغانستان دولت.
دوی ناټو ته لوجستیکي مواد راوړل او څنګه؟
د سپریم په نوم یو خصوصي شرکت د جامه معمولا د ملي خلکو ته مواد اوري په دې کې کېدای شي د ناټو مواد وي ولې اکثره کارونه خصوصي شرکتونو ته ول.
د تاجکستان چارواکو دوه هلیکوپټر خودلی دي چې دوه هلیکوپټر درول سوی یو بل ادم ویلی چې د دوی له دوله ستنو عملی څخه اسناد اخستل سوی او په یو کور کې نظربند ساتل کیږي.
نه دوه هلیکوپټر دا مو یو هلیکوپټر درول دا او د دې عملی سره د دوی کومو په حساب رفتار کیږي په هوټل کې مسجد جی کې ساتل کیږي. البته بندیان یا توقیف نه دي د وسو سره سم او چې تیارې باقی داری لري تر داری د تاریخ لازم شي شو کولای
څه فکر کوي مشال صاحب دغه دوه هلیکوپټرو فعالیت درلود په افغانستان کې کېدای شي څو میاشتو لپاره به فعالیت درلود نو فکر نه کوي چې د افغانستان هوایی حریم لا هم د افغانستان په کنټرول کې نه ده او امکان لري د ځینو نور هوایی شرکتونو د هلیکوپټر یا نور الوتکې هم دغه سي پروازونه او فعالیتونه ولري؟
هوایی شرکت جواز نه لري او مالی د افغانستان لکه هلیکوپټر روسا پر روی بری کوم دغه ته چې سره موږ هم خوشی ولې کار ور دغه کوم اقدام وشي د افغانستان ملي امنیت اداره به د ملي مناچو په نظر کې ساتلو سره توقف ورکړي او هغه د افغانستان حقوق او قانوني تقسیم مالی چې هغه به ترلاسه او د دې تر څنګ جواز او اجازه نامه هم باید ولري.
ورسته پښتنه مې دا ده چې دغه د تاجکستان په کوم شرکت پورې مربوط ده یو او بل بل اخر ستاسو راتلونکي چلن له دوی سره څه ده څه به وسرو کوي له دوی سره؟
دا د تاجکستان خصوصي کوفر ده په خصوصي شرکت پورې اړه لري دولتي نه ده د موږ د دوی سره نور ستونزه نه ده همدغه دوه ستونزې دي چې یو دوی باید جواز واخلي او د جواز د اخیستو تر څنګ باید دوی د افغانستان ټکسونه او مالیې چې کومې دوی مخروض دي هغه چې تر څو دوی ته د سوال اجازه ورکړل شي.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشال و چې ویلي د تاجکستان د یو خصوصي شرکت هغه هلیکوپټر درولې ده چې افغانستان ته د تګ راتګ قانوني جواز هم نه درلود او په افغانستان کې مالیا هم نه ده ورکړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
لاڅه مدیر ایسی په مزار شریف کې یو شمیر کاروباریان په وړو افغاني بانک نوټونو راکړول کړنه کوي وای چې نه چلدي. د کار خلک له غنو ستونزو سره مخ کړي او حکومت چارواکو څخه د پاملرنې غوښتنه کوي. خو د افغانستان بانک چارواکي به وای چې خلک د ورتاغه کسان ور په ګوته کړي چې واړه بانک نوټونه نه اخلي. تفصیل لاسمی لطیف صحا کرکی.
د مزار شریف خار زینی وسیدون کې وای د خار اټیوال او صرافان د راکړې ورکړې په وخت کې هغوی نه یو دوا او پنځه افغانیږي بانک نوټونه نه اخلي. خلک دولت نه غواړي تر څو د دې ستونزې په هکله د جدي اقدام وکړي او د دې بانک نوټونو د چلند او یا هم د نه چلند موضوع د روښانه
کړي. من جاسم هستم، باشنده شهر.
زما نوم جاسم دی، د مزار شریف خار یو تن اوسیدونکی. زمونږ غوښتنه د دولت نه داده تر څو د دې بانک نوټونو د چلند او یا هم نه چلند موضوع د روښانه کړي تر څو د خلکو ذهنونه روښانه سي. دا پیسې چې دولت چاپ کړي دي باید د چلند او یا هم نه چلند موضوع د خلکو ته روښانه کړي تر څو خلک د کوچني بانک نوټونو په اکله
پوه.
په همدې حال کې په شمال زون کې د افغانستان بانک رئیس عطا خان ورتاق بیا هغو کسانو ته اخطار ورکوي چې دا بانک نوټونه نه اخلي. نوموړی وایي که دا کسان موږ ته بوګوته سي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې وسپارو. ورتاق خلکو نه غواړي چې د دې اقدام د تطبیق په خاطر د هغوی سره همکاری وکړي.
ما از مردم هم تقاضا کردیم مرکز که همکار میکنه شما حداقل اگر خود نشان نمیدین
که خلق من سرم راست و نکری نو پا دی اکل یو لرستونزی موجودی دی. ده مثال پا دول که چوک یو دوکاندار او صراف وینی چه دا پیسی ناخلی منگ تا دی پا گوته کری که خپلا نسرگندیگی هم باید منگ تا او بایی دا یو شایده چه ده کفایت مارکت او زین و نور و صرافان و لخوا پلاره چول سویده تر چو ده اسعار و پتا بادله که زانتا گتی را طولی کری
ارزان بخرن و قیمت پس ده اصل بایش تیر کنن اونا بمخواد.
شاغل ارتاق وای زینی فرصت طلب کسان دی چی ده خپلو گت اولو پارا پراکروا کرده که داس شایات خپراوی چی گوه که دا پیسی ناچلی دی اما مونگ پا ده اکل دی امنیتی دارو پا مرسته دی مخنیوی لپاره چی دی اقدام کهو. پا همدی حال که دی افغانستان بانک بیا دی بانک نوتونو دی چلند پا اکل اطلاع خپرا کرده او طولو خلگو نای غفتی دی چې د راکړې واکړې په موقع دی د نورو بانکنوټونو تر څنګ کوچني بانکنوټونه نه دی هم ګټه اخلي. له دې مخکې په پلازمینه کابل کې هم داسې اوازې خپره سوې وې چې دا بانکنوټونه ناچله سوي دي، اما د افغانستان بانک په دې هکله جدي اقدام وکړه. اوس مهال د مرکزی بانک د چارواکو په وینا د دې بانک په خزانه کې 428 میلیونه کوچني بانکنوټونه موجود دي چې 190 میلیونه یې کاغذي او متواقي اوسپنیز بانکنوټونه دي.
که د مزار شریف په ښار کې خلک د وړو بانک نوټونو له ناچلۍ شکایت کوي، د کابل ښاریان بیا په دې ښار کې د بې کیفیته څښاک او نورو شربتونو له خرڅلاو نه سر ټکي. په دې اړه به د خان محمد سیند رپورټ واورو.
کابل ښار کې د هوا له تودېدو سره ډول ډول انرژي جوسونه او داسې نور غیر الکولي څښونکي مواد دلی دلی بازار ته راوتلي. دا جوزونه او شربتونه د ښار په هاغو سیمو کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي، په لاسګاډو او د سړک پر سنډو په ډېره ټیټه بیه پلورل کېږي، حال دا چې په دوکانونو کې بیې سو برابره زیاتې دي. ځینې ښاریان وایي دا څښونکي مواد او ډول ډول جوسونه چې تاریخ پرې تیر شوی د خلکو د ناروغۍ سبب ګرځي.
چاره خواته ګوري بس بندا کراچی ولاړ دی او دا جوسونه او دا بلاو بتر په پراتی دی ټول ایکسپیر شوی دی.
زما خپل ورارم پلار سره خار ته تل چرازه ګرمي دی او یخ شوه خوند نو شابه چې خړل ډاکټر ته چوڑے وایي په چې دا نو شابه د بازار نه ول خریدا ټول تاریخ تیر شوی دی.
دوی له حکومت غواړي چې د دې ځان رسون کو مواد د خرصلاو مخه دی ونیسي. د دې مواد زین خرصون کی وای کوم جوزونه او داسې نور خون کی مواد چې خرصوي د سخاک ورزی لا پاتې وي.
انرژي را مېرم پیپسي را مېرم دیو مېرم
تاریخ دی وای پیپسي انرژي دیو او داسې نور راوړو تاریخ لا پاتې دی، کیفیت هماغه دی، یوازې د بوتل رنگ تللی
بوتل صاف تر کا.
دا مواد اکثره بی وزلی خلک اخلي.
کرباو مې کسې مې درنه سم ونه مور دا بازار مته 50 رپا دې مې دار رپا
کرباو ورته وای کسې شه هغه په بازار کې په 50 افغاني او دلته پلس افغاني ورکوي. دکان ته مو وس نکېږي، همدا مونږ ته اقتصادي دي. دا مې روغتیا وزارت د دې مواد خرڅونکو ته خبرداري ورکوي چې لدې کار د لاس واخلي. د دې وزارت د چاپیریال د روغتیا رئیس امان الله حسینی ازادي رادیو ته وویل د دې چارې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي.
کچېری وخت کم پات شوې وسی دا که د تجارت کار د چېغه زته زره په فروش ورته یا ارزه کې ترڅو چې داغه تاریخ کې نشي او مزه تمام نشي. او کچېری هغه خوراکي توکي او یا غیر الکولي مشروبات چې داغه تاریخ کې شوې وسی او دا د کادر له بررسی په وخت کې مشاهده شي، مضمون د فصل د نداده چې هغه زته زره راټول کړي او قرنټین کړي او ترڅو داغه عامل چارچوبي هغه قانون منګول ته وسپاري.
سربیره پر زړو او بی کیفیت جوسونو او الکولی موادو په وروستي څو کلونو کې ډیر داسې درمل هم هیواد ته وارد شوي چې وخت تیر او کیفیت ټیټ دی. د دې وزارت چارواکو په دې وروستیو کې د شاوخوا لسو ټنو د بی کیفیت درملو د سوځولو پر مهال خبریالانو ته وویل دا مواد اکثره له پټو او قاچاقي لارو هیواد ته راننه کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پاکستان له روسیې سره منلی چې د غاز د انتقال د دوو پایپلاینونو تړونونه یو له ایران او بل د افغانستان له لارې له ترکمنستان سره روسیې ته ورکړي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون رسمانی د رپورټ له مخې پاکستان په پام کې لري چې دا قراردادونه له مزایدې یا د طلبۍ پرته روسیې ته ورکړي او روسیه په بدل کې له پاکستان سره په خپلو مالي مرستو کې زیاتوالی راولي. احمد تکل له نور تفصیل سره.
اسلام آباد پریکړه کړې ده چې د افغانستان له لارې پاکستان او په وروستي ګام کې هند ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د پایپلاین قرارداد له مزایدې یا د طلبۍ پرته روسیې ته ورکړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې روسیا ښایي له ایران څخه پاکستان ته د ګاز د پایپلاین د یوې بلې پروژې قرارداد هم په ورته شرایطو ترلاسه کړي. د اکسپرس ټریبیون د راپور له مخې اسلام آباد په ډاګه ویلي دی چې د ټپي د پروژې قرارداد به د روسیې او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وي او خصوصي شرکتونه به پکې ښکیل نه وي. د انرژي په برخه کې د پاکستان او روسیې د ګډ کاري ګروپ د غونډې یو ګډونوال ورسپانې ته ویلي دي حکومت به له کابینې څخه وغواړي چې ټاکلي مقررات له پامه وغورځوي او د ټپي قرارداد روسیې ته ورکړي. ټپي د ګاز د پایپ لاین هغه ستره او مهمه پروژه ده چې د ترکمنستان د ګاز پراخې زیرمې به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د راپور له مخې د انرژي وزارت د مرستیال په مشرۍ د روسیې یو 15 کسیز پلاوی د چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه برخه واخیسته. ورسپانه د غونډې د هغه ګډونوال له قوله چې مخکې یادونه وشوه زیاتوي چې د دې پروژو د چارو د دوام لپاره به په راتلونکو دوو دریو میاشتو کې دواړه اړخونه په دې برخه کې یو تفاهم پاڼه لاسلیک کړي او د ګډې کاري ډلې راتلونکې غونډه به په 2013 کال کې په مسکو کې جوړه شي. د ایران پاکستان د پروژې لپاره حکومت لا د مخه د داوطلبۍ اعلان خپور کړی. د پاکستان د حکومت یو چارواکی وایي د روسیې د انرژي ستر شرکت ګازپروم هم ښایي د دې پروژې د ترلاسه کولو په داوطلبۍ کې ګډون وکړي چې له دې سره به دا کمپنۍ مالی پانګونه هم کوي. دا چارواکي زیاتوي روسیا موافقه کړې ده چې د مظفرګړ او ګودو د برېښنا د بټیو بیا رغونه به هم کوي. د سرچینې اکسپرس تریبیون ته ویلي دي پاکستان به د ایران او پاکستان د ګاز د پایپ لاین لپاره د مالی او تخنیکی مرستې د قرارداد مسوده برابروي او په دوه اونیو کې به یې سپاري. پاکستان د دې پایپ لاین لپاره د 500 میلیونه ډالرو لګښت غوښتنه کړې ده. روسي چارواکو که څه هم د مالی مرستې خبره منلې خو د اندازې په اړه یې څه نه دي ویلي. پر روسیې سربیره ایران هم د 250 میلیونه ډالرو ورکړې ده چمتو علی خودلای.
دوستانو پاین حل کې د هند دولتي کمپنۍ یو کنسورشیم یا ائتلاف و دراتلونکو جولای ترنمایي پوري په افغانستان کې د سرو زر او مسو د قرارداد د خپلولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د وال سټریټ ژورنال رسپانې د ریپورت لمخې دا خبره نن دی وی هندي کمپنۍ چې په کنسورشیم کې شریک ده اجرایی رئیس شکیل احمد وکړه. شکیل احمد چې د هندستان د کاپر لمیټډ یا د هند د مسو د دولتي شرکت رئیس دی په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل موږ ته پکار ده چې وس خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړو کنه له کاروانه به شاته پاتې شو. د هند دولتي کمپنیو د افغانستان په څلورو قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. هندي کمپنیو دا اعلان یوه ورځ وروسته لاغې وکړ چې نوې ډیلی کې د 33 هیوادونو 130 هندي کمپنیو او 100 افغان کمپنیو په ګډون په افغانستان کې د پانګونې نړیوال کانفرنس جوړ شو. د افغانستان د مالی وزارت له یوې خبر پاڼې سره سم په دې یو ورځني کانفرنس کې تر 500 زیاتو شخصیتونو برخه اخیستې وه. او اوس هم د سپورت نړۍ ته ورزو خو مخکې لاغې و خبر او د یوکرين او پولند په قربتوب د اروپا د فوټبال اتلولۍ وروستیو پړاوونو ته نږدې شوي. وس یوازې د ایتالیا او اسپانیا مسابقې پاتې دي. دوی به په پایلوبه کې د لومړي مقام یا اتلولۍ لپاره سره مخامخ شي. تیر شپه ایتالیا چې لوبغاړو یې تورې پټې تر مړوندونو تړلې وي په وزله پورې مسابقه کې جرمني ته ماتې ورکړه. دوی ولې له مټو تورې پټې تړلې وي؟ اسمت ساروان تفصیل وړاندې کړي.
د اروپا د فوټبال د اتلولیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې تیر شپه د جرمنی او ایټالیا ټیمونه مخامخ شول چې په نتیجه کې ایټالیا د ډیرو د توقع خلاف جرمنی ته ماته ورکړه. ماریو بالوتیلی په دوه ګولونو ایټالیا پایلوبې ته ورسوله. ایټالیا به د لومړي مقام لپاره د پایلوبې سیالي له هسپانیا سره وکړي. د جرمنی او ایټالیا په مسابقه کې یو شی چې د ډیرو لیدونکو لپاره پوښتنې پیدا کړې دا و چې ولې ایټالیایي لوبغاړو په مړوند تورې پټیل تړلې وي. تر دې مخکې د آیرلند او هسپانیا لوبډلو هم دې ته ورته کار کړی و. آیا دا کار دوی د مود او فیشن له مخې کړی و او که د ټیم په یونیفورم کې تورې پټې هم شامل و؟ عموما تورې پټې هغه مهال د یو ټیم لوبغاړي تر مړوندونو راتاووي چې له کوم شخص یا ټیم سره خواخوږي یا پیوستون څرګندوي یا هم په کومه خاصه پیشه خواشینی شي. د اروپا د فوټبال په اتلولیو کې د آیرلند ټیم د ایټالیا په وړاندې میدان ته د دې لپاره له تورو پټیو سره راووت چې د 1994 میلادي کال په ډزو کې د شپږتنو د وژل کېدو اتلسم تلین ولمانځي. د هسپانیا لوبډله هم د دې لپاره د پرتګال په وړاندې د مسابقې میدان ته له تورو پټیو سره راووت چې د ریال باتیس د ټیم د درویش کلن لوبغاړي میکل روک ته یاد درناوی وکړي. نوموړی د سرطان په ناروغۍ مړ شوی دی. د ایټالیا د فوټبال ملي ټیم چې جرمني ته له ماتې ورکولو وروسته د اروپا د اتلولیو په پایلوبه کې د دې مسابقو د تیرې دورې او د نړۍ د فوټبال له اتلې لوبډلې هسپانیا سره مخامخ کیږي. د پنځشنبه په ورځ له جرمني سره په مسابقه کې تورې پټې تړلې وي. ایټالیایی لوبغاړی وایي چې دا کار یې په افغانستان کې د خپل یوه وژل شوي سرتیري په یاد وکړ.
دوستانو په همدې رپورټ سره زموږ د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیږي. خو باید یادونه وکړو چې د ازادي راډیو خبرونې تاسو په منځنۍ صفحه 12/6 باندې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ، خو که چیرته د افغانستان په څو ښارونو یا